سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارې رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وشتي ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه امولس هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوای شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوای چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15مه شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي، د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. خالی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لمړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیځ بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د جسر لاس گریوانې په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د جنو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو جنو ته اجازه ورکړي چې شوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د جنو شوونځي بند کړل، خو وروسته یې شپنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو جنو شوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د جنو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې شزه له کار کولو منع کړي بلکې جنې هم نه پریږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلی کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولی طالب اوس هم نه قانع کیږي، تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی دا خو ډیره بد خبره ده چې ټول نړی د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد دی واد چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او جنو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښپژم ټولګي پورته د جنو د شونځي او د بندیدو لکبل یو میلیون او یو لک جنې لزده کړو به برخې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پرلاینس پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چ افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شي وي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شي او د نفوس سم نیمه برخه محدوده شوه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2000 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي په دې هیواد کې لښپګمو ټولګي پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال به لابلې دندې درلودي په کور کې نول شي ودي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو پاړه تازه څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو ته وګیاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې لخپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستانی د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې لدی ویډیو خبرو وی چې خبره شوی ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوی دی. خبريال او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وی چې دا ډلې د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریدو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي په چین کې د غوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدون مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوسټ په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغه ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځېنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسی شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستيال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې خوند کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاصه هله او خاص مسائل بزمنګدای چې زمنګ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازې دی په کال کې، او یو نیم میلیون ته یو سل 15 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ له وخت دا شوې ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زموږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اوتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي چې څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړو غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کوو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې په دې ښار کې ورستربلې غلاوی زیاتې شوې. خو د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچا ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینه کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لارې موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست
یو روپۍ راته پرې نه خوسته ټول رانه واغستلې
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سره د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي ټول جفاو د واره شروع دي چېبونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پېږي موبایل د سره پیسې سره ټول دی او خي
دی وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام لازان سره سم کوړته زی عبدالمجید وای فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک بعد غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونښول د کابل خار د کوټه سنگي سیمې یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي هم ورته ادا کوي وای د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړی چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای نو موړی ازادي راډیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګد کړي او له همدې کاره په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پوخا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مدیر رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوې په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ ده د پانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روختون شته اړتیاو تر رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپل مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو جوګه شي جزئیات د نجیب الله الخیل پر ریپورت کې
سره لدې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدماتونه او د طب پوهنځي محصولانو ته د عملی زده کړو زمينه برابر شوي خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې لستونزو سره مخامخ دی د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یې نوې ودانۍ د بیړنۍ واقعیاتو خونی امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون او بیا آزادای رادیو ته ویل
د شپخانه لوی تعمیر ته ضرورت لرم کوشش مم دادا چې تپ پنځه او شپخانه ډوډ په یوځي وسیږي ترڅو مو محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی ذکر سره ورسي په دویم قدم کې مو ایمرجنسی خونه جوړول دي امبولانسونو ډیرول دي هغه ترڅنګ د کوم تشکیل چې دا کام د وس هم خو بیا هم کوشش مم دادا چې تشکیل ډیر کو
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي
می داخله مومي جراحي په جراحي کې بیا ورته ارتوپیډي او نیورولوژي او نیورو سرجري او همدارنګه یورولوژي صدري جراحي دا ټول مریضان ته دکیږي همدارنګه باندې صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلون یو وخت پوزیستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکې ناروغي تدوي کیږي
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای معالجي او درملنې خوښتي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خواله راشي
مو نوم رسل خیر دا شفخانه ډېر په وارد شفخانه دی ډېر ښه ډاکټرانی دي خپور کوي مو سي ښه خدمات وکړلو
زه قربان الله په هیڅ څنګه نشته مثال وایو چې مثال دلته دوی ملګری دي اوب تاسو ته موږ خپل درګو چې کوم نه وي اوب تاسو لیکو چې بزور نه وي تاسو مې ډېر مننه
لدی مخ کی چې د شیخ زاید پانتون تدریسی روختون فعال شي د ته پانځي ماسلان ته مهمه ستونزه دا و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نور الحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته د پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلای دا موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمون کې موږ سره سازمان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکی وایی د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځني لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 138 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دور سره لاس او گریوان دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبرګانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبرګانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
تشویش دیته ویش د دې عکس العملونو په دې پر وړاندې څه وي؟
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال پتوګه دندلري وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته ویچې لغپرې دوه وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغل ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبري اعلان معلوماتو ته د نلس رسی تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خند سره مخ کړي.
دوی ځن ټول خبري اعلان د جسر لاس گریواني په ډیرو حالاتو کې کلچ ریپورت لیکي تشويش دیته ویش د دې عکس العملونو به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي؟ دته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونز جوړې سي دا خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې ډول ویره د چ موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. د وی له خبريالانو سره نه همکاري خای د لامل شي چې ولایتي خبريالان خپل دندې پرېږدي.
د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبريال یا جرنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د جرنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خبروي نو باید داسې څه خبره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. دغه تل په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوندې غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لم سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نور ولایتونو کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبريالانو خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبريالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبريالانو ژوند خطر کې دی، له لوګي سره مخ دي، له نامنه سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه بعد مرغ د افغان خبريالان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبريالان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه دا ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوی تفاهم لامل ستونزې پیدا شوی وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبريالانو ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبريالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کرکره سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبريالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبريالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبريالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبريالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبريالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبريالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلی و چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه خاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپل وسی پوری د موسیقي لپاره کار وکړي او پرې نګدي چې د افغان موسیقي غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه فهم وکړي یو ریپورت.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت بل رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ د لاس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یو رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې لمنځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل لدغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غوړی چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پر انرژي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړی.
زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر واخلو نه پردو کاوخرا
وسندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغانی موسیقي کله هم نمرې وسنۍ محدودیت جوړ باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لاري شونې لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلي ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمرې. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
هردا روښنايي خواهد بود.
زمامی نایا فیروز یا مرغل را ده سگفم چاره سده آنم را
ده ده طالبانو لواکمانی سخه ورسته پر طولنی زورسانه یکی چودا سی ویدوگانی خپری شوی چه پکیلی دل که دل یو شمیر کسان چه شخصی جامعه پغاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه حتی موکړه د نغمه د غوښتنې پاړه دی غو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاجلی واکمنی دو سره د هیواد پرې خودلو ته اړ شي ودی خو بریالي نشو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ واو د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارات کړ چې ګواکې دوی د هلیکوپټر وښتی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او ورسته بیا والوته. د خالی مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټر سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښته. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په ارزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه امولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې غوا پیخي په میرالیا او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د غازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د غازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او شهیلی می ومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځ دغه خبرونه چې ما ته روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې مشتره لیږي نو موږ هم تر خپل وسه پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خبرو کړو. خو کله کله ستاسو ځینې پیغامونه سم نه وي ثبت شوي، یاد چې ژغ مو ډیر چټوي چې دا غ ژغ جګول زموږ د تخنیکی امکاناتو ته چوکاټ وتلی وي او یا هم ستاسو ژغ جړوي او یا دا غ سره ځینې نور ژغونه هم ګټ شوي وي او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دا غ پیغام د خبرولو وړ نه وي. موږ هتا کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکی ستونزې ولري خبرو کړو. نو ځکه کچيري ستاسو کوم ژغیز پیغام خپور نسی نو حتمان کومه لویه تخنیکی ستونزه لري چې موږ هغه نو صرف کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې کچيري مو کوم پیغام په دوو درو اونو کې خپور نسو نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ، موږ حتمان درته خبرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو کارکونکو او ردوونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلالآباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې لږ غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې 15 یا 16 کاله عمر لري، تورې جامې پتن دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بزرګي هم پلاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 8 3 4 2 1 4 5 6 روشن شمیرم دا 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 روشن شمیره بیا درته 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 شمیره یو ځل بیا د واټساپ درته 0 8 3 2 1 4 4 5 6 5 روشن صاحب پروسته کې به هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بلې، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خی تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چینا تپلکی پر پښو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خی د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. روشن شماره 0 9 8 5 6 8 2 4 7 8 5 اتصالات شماره 0 8 8 9 9 یو ځل بیا تکراروم 0 9 8 5 2 8 4 5 8 اتصالات شماره 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب، هیله می ده دا چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغه شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څوک اوري د ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه، ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولې ټلیفون لیکې ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کول یو ښایسته ماشوم دی، ننګرهاري لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2، یعنی 0 1 2 6 2 6 2 3. افغان شماره ورته وایم: 0 9 9 5 6، یعنی 0 0 4 9 4 5. او ایم پی این شماره دیم.